د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منی. وخت 3 بجې شوی په دې غړي کې تاسو ته معلومات درکو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان له چارواکو سره څه قسمه خبرې اترې کړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وخت په کابل کې دی. دغه راز نور اهم موضوعات لرو او پر دې به هم خبر شي چې په پاکستان کې کورونا وبا یو وار بیا څومره ممکنات یا اندېښنې رامنځته کړي چې سکولونه بند شي. خو تر هر څه مخکې له شاهین منیری خبرونه اورو.
ستړم شهړم بیر دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په یو ورځنی سفر کابل ته رسیدل دي. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدل دي او د سلورو کلونو د پلټنو وروسته د زورونکو تورن رامنځته شوی چې د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 بندیان وژل دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په ورځنی سفر کابل ته رسیدلې. نوموړي ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې په ارګ کې په خیرالي ویلو ټاکل شوی چې عمران خان نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دوه اړخیزو تعلقاتو او تجارت د پیاوړي کولو او د افغان سولې روان بهیر په ګډون په نورو مهمو چارو خبرې وشي. د وزیر اعظم سره په وفد کې د بهرنیو چارو وزیر د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. دا په 2013 کال کې د واک سنبالولو وروسته د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته لومړی رسمي سفر دی. پولیس وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي او یو بل جوړبل دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال لیډو ته ویلي چې دا پیښه تیر مازیګر په پوش زیارت سیمه کې هغه وخت رامنځته شوي کله چې پوځیان په ګشتو او په کمین ناستو وسلوالو ور باندې ډسې وکړې. پولیس وایي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلې دي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو له مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,520 نوې پیښې ریکارډ شوي او 18 کسان ترې مړه شوي دي. خو له COVID-19 ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي لپاره له وړاندې نه د زیارتونو، سینماګانو او تھیټرو د بندولو فیصله کړې ده او له تیرې میاشتې ماسکونه اچول لازمي ګرځولي دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د 1,200 ملکونو وګړو ته د سیلګرۍ ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر په 13 په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبر تصدیق وکړ او زیاته کړه چې متحده عرب اماراتو پاکستانی وګړو ته د ویزو ورکول پروسه په عارضي توګه ودرولې ده. د نوموړي په خبره داسې باور کیږي چې د اماراتو انتظامی د فیصله خای د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي په خاطر کړې وي. خو نوموړي زیاته کړې ده چې د دې پریکړې اغېز به له وړاندې په منظور شو ویزو نه کیږي. د سلور کلونو د پلټنو وروسته د زورونکو تورن رامنځته شوی چې د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال 9 بندیان وژل دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کیمپل ویلي چې دا له شرمډک معلومات په هغه پلټنیز راپور کې راڅرګند شوی چې د نومبر 15 خپور شو. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د پوځي تربیت او پېشورانه قدرونو نه یوه جدي سرغړونه ده او په دغه اړه یې د استرالیایي ځواکونو لخوا بخنه هم غوښتې ده. په پلټنو کې د کال 2015 تر کال 2016 په افغانستان کې د قیدیانو سره د غیر انساني سلوک تورونه رامنځته شوي دي. دا پلټنې یو استرالیایي قاضي پال برټن کړي دي او په دغه اړه یې له 400 ډیرو ګواهانو بیانونه ثبت کړي او د زرګونو مخونو اسنادونو ته کتنه کړې ده. په راپور کې سپارښتنه شوې چې باید پولیس په دغه اړه د 900 پوځیانو نه د قتل په ګډون د نورو ممکنه جرمونو پلټنې وکړي. د راپور خپرېدونه وړاندې د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې وې او د خپلو ځواکونو په بد رویه ورسره جوړ خپګان څرګند کړی و. دا و د دې وخت خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم د سفر پړه له پوهانو او پخوانیو چارواکو سره خبري هم لرو.
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار وایي چې دا غربن اومني.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د دوه قبیلو ترمنځ د جنگ بندول لپاره زی د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت د صوبو ته وړاندیز ورکړی چې ټول سکولونه دي د کورونا وایرس د دویمې چپې له وجې باید د روانې میاشتې د 24مې نه بند کړي. خو د یو سکول مالک وایي
زمون په قبایلو کې یا د غشانتی په ډیرو علاقو کې آنلاین سیستم نشته دی نو موږ به څنګه کلاسونه اخلو.
او د مومندو قبایلي سیمې کروندګر وایي د فصلونو لپاره سره یا کاد نه لري
تیسر نه ملاوی خاص کر مد لے جاغا پورے یو اجازت پر آلیو دار سڑی اپروچ دیم نه چار سڑی آغا مثلا اے سی ڈی سی للاڑ شی یا کمانن للاڑ شی.
نور ہم یو شمیر موضوعات لرو لما شاہ لڑیو سرو سے او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د محل په کابل کې د لنوموړي سره د پاکستان د منوچر وزیر شاه محمود قریشی د کامرس مشیر عبدالرزاق داوود د استخباراتي ادارې ایسای مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق او نور چارواکي شامل دي. پر دې اړه څنګه تاسو ته وختي هم مونږه معلومات درکړو خو وزو اسلام آباد ته هلته کې له خپل همکار تارخان سره خبر کو. تارخان صاحب ډیر ډیر سړي مشي او دار ته وای چې ټاکل شوی و چې لګ شپه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ د غراز دوی خبري غونډه وکي. څه معلومات لري؟
ډیر مننه تاسو. تر دې وخت دغه خبري ناشته نه ده شروع شوی، البته ډیر زیات امکان دی چې دا ډیر زر د خبري وشي او هم په دغه خبري ناشته کې به دواړه مشران سره خبره کوي او بیا پښتنو ته جواب هم وایي. نو ځنه شان خو په غزه کې واضح شي چې په کومو موضوعاتو باندې، معاملو باندې، مسلو باندې خبري شوي دي او آیا دواړو غاړو څه اعلان غي لري. څه مهم ځکه چې ډېر امیدونه، امیدواري شته، هیلې شته چې د عمران خان سفر کابل ته د کې بعد سولې پاړه باندې خبرې کړي او د افغانستان د پاکستان چې کومه اکثر غوښتنه وی، مطالبه وی چې د تشدد په کمی کې په اوربان کې وسره همکاري وکړي او په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کوم مشکل دی هغه کې پرمختګ نه کیږي. دا مې سوچ وی هغه کې به هم د پاکستان چې یو رول جوړیږي هغه دی اول لري هغه رول ادا کیږي. نو هغه ته خو بل انتظار کو چې څه خبرې شي وي. البته په داسې لکه چې په وړاندې طالبانو سرچینو مشال ریډز زده دا خبره وکړه تایید وکړه چې په کومه مشکل په قطر کې وو په خبرو کې پرمختګ نه کېد، هغه باندې اوس موافقه شوې ده، هغه مشکل لري شوې دي. خودي رسمي اعلان لا نه کړی طالبانو. البته طالبانو په خواني سفیر ملا غریب هم په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې یو مشکلونه بهرال لږ انتظار وکړو چې مشران دواړه څه وایي، د افغانستان ولسمشر، د پاکستان وزیر اعظم او په کومو شیانو باندې اتفاق شوی دی.
سما درخان صاحب څه معلومات لري چې وزیر اعظم عمران خان د نورو چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي نن او څه معلومات، څه خبرې مخترغلي دي کنه؟
د عمران خان پروګرام چې کوم مشال دې سره شریک شو هغه فقط دومره چې دی به اول د افغانستان ولسمشر سره یو په یو غونډه کوي او وروسته به بیا د پلاو په سطح باندې وفود چې عمران خان سره کوم تری دي څنګه تاسو نومې عوام خسته لیدلې مشرانو بیا به د وفود په سطح باندې دی خبرې کوي او دغه وروسته به بیا خبرې نسته وي او بیا د عمران خان سفر هم دغه هم د څو ساعتونو ګمپو لپاره وو. نو نور د ملاقاتونو نشته، د مصالحې د ملي شورا مشر د ډاکټر عبدالله غدا ترکی په سفر دی. نو هغه سره خو مخکې د سې ولې کېدل چې ملاقات دی لیکن هغه په افغانستان کې موجود نه دی. نور ملاقاتونو په اړه باندې سړي ویلې شوی، مطلب دغه یو مهم د ولسمشر سره د افغانستان دغه مهمه خبرې چې دا اوس تقریبا مکمل شوې دي او اوس د خبري کانفرنس هغه ته انتظار دی.
ها بل تر خان صاحب د واپسي معلومات شته چې وزیر اعظم عمران خان به کله پاکستان ته واپسي کوي؟
هم نن به واپس راځي چې څنګه دا خبرې ناشته وشي. دا غیرسته بیا مونږ ته ویل شي شاوخوا سلور بجې باغ د افغانستان د وخت افغانستان نیم ساعت نیمه ګنټه پاکستان مخکې دی، نو دا هغه وخت هغه د سلور بجې د پاکستان سلور نیمه بجې شاوخوا کې به هغه د کابل نه سفر به مکمل کیږي او واپس پاکستان ته راځي.
سم ډیره زیاته مننه ستاسو نه د مشال ډیو همکار وو تر خان صاحب چې اسلام آباد یې مونږ ته معلومات راکول چې د پاکستان وزیر اعظم او دغه راز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ په کابل کې ملاقات یا خبرې بشپړ شوې دي او تم دا چې لږ شیبه کې هغوی خبري غونډه وکړي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په داسې حال کې د افغانستان په سفر دی چې یو خوا هلته تاوتریخوالی او رستر بلې مخ په زیاتېدو بدل شوی، نو بل خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت په بیساري ډول کم شوی دی. که څه هم ولدې وړاندې په دروستیو کې د دواړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي وو او پر ځینو موضوعاتو یې تفصیلي خبرې هم کړې وې. خو د وزیر اعظم چوکۍ له سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې عمران خان افغانستان ته سفر وکړ. د نوموړي د دې سفر د موخو او ارزښت په اړه مشاهزمي راپور جوړ کړی چې راځي په ګډه وکړو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون للارې په افغانستان کې دور بند د چنګش پر ارزښت ژغېدلې ول. پاکستان د لریش د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوه کې سوي تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللي. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربان ته وهڅوي چې په افغانستان کې په داورستیو کتاب تریخوالي ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوي او پر مخامخ جګړې سربېره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې هم زیات سوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستان به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربان ته راضي کول وي.
پاکستان ته به وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار واچوي چې دا اوربان اومني، نو چې اوربان اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړ شي او په فضا کې به دا خبرې ترې چې کوم دی مخکې لاړ شي. دا خو به وي خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لې. هغې وایي که موږ اوربان وکړو او څه خاص موږ چا تسله را نه کړه اوربان موږ وکړو نو زموږ تحریک چې کوم دی نو دا خرابېږي، دا نقصان ته روانېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي. البته دا فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا ویلی شي چې تاسو په دې بریدونو کې د کیمرا ولئ. دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لکه کیمرا شي.
بلخ د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری شریک خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیز تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی. افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او سره مل پلاوی د افغانستان په درې ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 18 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې. خانجان الکوزی وای چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر دوه مسایلو په لیکلې باندې پریکړه وسوه.
یو هغه تخنیکی ستونزې چې د اوست د ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزو ته یو څه د حل لار پیدا شول او هغه څه چې امکانات یې لرل فوراً باید حل شي او دویم باید په اپټا باندې باید بحث وشي. د سره نه اپټا باید نوی نظر پرې وشي او دا سهولت یې راشي او ضمناً داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنټ ترتیب شي او یمزا شي چې د تجارت ماسانه شي د ترانسپورت په برخه کې د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لڅه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وای چې پاکستان پر افغان طالبانو دور بند او اصول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي، بلخه پاکستان تور پرې کوي چې افغانستان پر خپل خاور پاکستاني او طالبانو ته ځای ورکړي چې پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدلو تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وای چې تجارت باید د سیاست قربانی نه کړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لښته فرصتونو ګټه پورته کړي.
مشاله دوی ته وګستي دا مشه زمي تاسو راپور وړاندې کړ چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کابل ته سفر ته بیا پوهان څرنګ ګوري پر داسې حالاتو کې چې ولکیږي هلته کې د تشدد کچا لوړه شوې ده، بریدونه زیات شوي دي، نو بل خوا بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت تر ډیره حده کم شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې د پوځیان وچل شي او یو بل جوبل شوی. د سیمې د پولیسو مشر وای چې د پیښې تیر مازیګر په پښ زیارت سیمه کې رامسته شوی. دوی وای وسلوال په تیښته کې بریالي شوی او په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. بلخه پښتون او جوړن غورځنګ له حکومت غوښتي چې دا قسمه پیښو وروسته باید بې ګناه ولس تنگ نکړل شي. د حملې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 13 نومبر د پښ زیورات په سیمه کې مزدیګر مال 5 بجې د محمد پښ سره پیدل راون فوجي سرتیریو بنه ناپیژندل یو وسلاوله ګن دازی نه وکړل چې په نتیجه کې دوا فوجونو وجل شوی او یو پر هر جلای شوای دی. د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل چې د بریت کاوین کې د نیولو د پاره په سیمه کې د لټون عملیات راون دي.
دغه ټیم کې دغه فورس دا پارٹی پر گشت وا او غی ور ایمبوش کړه د غی ناسو غی په فائرنګ کړه د غی بیا وتی تختی دلی دي او دغه دا دوه شهیدان دی یو زخمی دی. دغه امر اطلاع را لره اوس فورسز چې دی غی شروع دی پولیس ور سره شامل شوی نه، پولیس اوس ور روان دی غی سره ملاو شوی نه دی.
په دا برت کې وجل شوی فوجیون د حوالدار مطلوب او سپایي سلیمان او پر هر جلای شوی د غلام رسول په نمونه پیژندل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی علمزیب ماسید وی چې دوی په خپل خبره امن غوړی او د پښ زیورات سیمه په فوجي سرتیریو برید پیشه ناورسته د راون لټون عملیات کې د پاکستانی فوج په عام ولس تشدد نه کاوی.
موږ بار بار دغه بیانیې بودا چې موږ په دغه خاوره باندې خبر غواړو چې کله کې وو دغه پیښه دلته وشي د موږ په خاوره د دغه تر حاضرې د یو بدل کې په عام ولس باندې بالکل هم داسې تشدد یا صدا زبرول یو څه چې کم از کم دوی ور پابل
شي. په پښ زیورات شي په فوجي سرتیریو د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ستان وایون محمد خراسانی مانلی دو او دا د هم یودا وی چې 13 میاشت 22 اکتوبر هم په پز یورات کې د بمونه شانټ کول پوجي سرتیریو ته پمزکا کې خواندي بم ور وچاو دی چې په نتیجه کې یو پوجي پر هر جلای شوای وو او د دا برید ذمہواری هم د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی وا. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتون او ژغورن غورزنګ د بنو او خو شاه ځوانان او مشران په مرلي کې د دوه قبیلو ترمنځ د دسبندۍ په هدف زی دی وای تر هغه به واپس نرازی چې تر سو یې د خدی خېلو او مچ خېلو ځوانان له مورچو نه ویرا کوس کړي. په مرلي کې د یادو قبیلو ترمنځ جګړه د زمکه پر سر ده. په دې جګړه کې سپک او درنه وسله کارول کیږي. ملک انتظامی چارواکي وای چې د دسبندۍ لپاره د مشرانو جرګه روانه ده، خو دی وای کوم مسله حل نشو نو په قانوني اقدام پورته کول به مجبور شي. نور تفصیل سیمه د مشالې خبريال عمر وزیر راکوي.
د میر علی خدی او مچی خیلو ترمنز د ځمکه په سر لانجه د ډیر وخت نه دوام لري چې د یو بل په زیت اوس بیا مورچو ته ختلی او د تیرو سو ورځونه په یو بل ډزې کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو سانګې مشر حاجی عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په مشرانو او ځوانانو غږ کړی چې راغونډ شي، هلته ولاړ شي، سوال مهنت وکړي او دواړو قبیلو ځوانان له مورچو را کوس کړي، بیا په حکومت غږ کړي چې خپل کردار ولوبوي.
اځه نو کلچې د میشتین د وزیرستان ملګری دي او اوی سره ټول خلک ته ویل شو کای دغه خلک ته ویل ور دي می چې تاسو جنگ ما سره کوي مسلې اکثر په خبرې باندې حل کیږي یو بل سره ویشنی ما په یو بل باندې داس ما کوي په یو بل باندې فایر ما کوي همو دا یې ډیر یقین ده چې ان شاء الله دی وي مستر کو ما کو دی وي مستر امراستا کو د جنگ لري نه دی می خبرې لري تا ارو ګرځوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو سانګ یو بل مشر ندیم اسکر وای چستونزې پټو پکنا بلکې د خبرو د لارې حل کیږي، دوی تراغه واپس ناراضي تر سوې چې دواړه قبیله ل جنگ نامه نه کړې نوي.
حکومت چې کوم د دې په دې پوندې سدا سر پرشر نر وړي چې د کومینا د تغه غټه د خون رزینا سره پاتچکو وېس میژ روونی یغه خرسو میژ نر ګرځي چې سو پورا د خلق ته میژ سول سنت نه وی کړی او د میرچنا میژ د خلق کر کیس کړای نه وی سره زکا چې میژ ویای چې میژ د مت شدود خلقی د تغه فلسفه د لیارې جنگ د مسلې حال نه دی. میژ غشتنه دا حکومت نه خو چې تخپل رول په کولو به وازکا چې دغه کومې په مانس کې چې کومه په مزک معاملاتو په دا پوند الریډي په کورټ کې کیس لګیا دی. الریډي وزیرستان ډېر زور دلای دی نه غوړي میش چې میش په وطن کې مزید نور جنگ لړی دغه شی دومدار شي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د خدی او مچی خېلو قبیلو ترمنز د ځمکې لانجه کیس په عدالت کې د بحث لاندې دی. دوی سو زلا د مشرانو جرګې په واسطه ډزبندی هم کړي، اوس هم جرګه په منس کې لګیا ده چې دوی ډزبندی وکړي، د قانون د لارې د دوی د شخړې حل ته انتظار وکړي، کني مجبور دي چې بیا سخت قانوني اقدام وکړي. د میر علي خدی او مچی خېلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه د کلونو روانه ده چې سو زلا دوی د یو بل په زید مورچه ځن شوي. دواړو قبیلو د ځمکه د حل په لړ کې سوزلا بنو میرام شاه سړک هم احتجاجن بن کړي، ځای ولس د امنیتی ادارو او پولیسو په کردار هم نیوکه کړي چې د غلطه په اصلا بندیز باوجود هم دواړه قبیلې یو په بل اصلاحه کراوي، غوښتنه کړي چې حکومت او پولیس خپلواک باوري کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
اوردن کو دورز اولان دی پا ممندو کی بارانو نشوی او کروندگر وای دی وطرین ولی اولا سبان با غنم کری، خو دی وای چه لحکومتی ادارونا دوی تا وریا تخمونا نور کول کیگی، دی وای چه کیمیایی سری هم په مومندو کې بند دي، نو دوی نشي کولای چې په خطوګه خپل کار وکړي. بلخوا د سیمې ځایي چارواکي وایي چې دغه ستونزې به ډېر زر هوار کړل شي. نور تفصیل سیمې د مشالې خبریاله شانواز سرګزیر کوي.
دا مومندو کروندګر وای چې دوی به د سبا نه غنم کرل شروع کړي. دوی وای چې سکل څوکړه وا او کروندې څورې نه وخت شوه هم ده. د مومندو پنڈیالې سیمې یو کروندګر ملک شاهد خان وای چې د تر د شلو جروبو پورې زمکه ده غنم کری، خو د حکومت لخوا د کیمیاوي سرو بندیز ورته مشکلات جوړ کړي دي.
دا خو دوی دلته بند کړي دا هغه د سی په خاص یو کوټه سیستم مان راځي، خو تکلیفات ته سره نه ملاوي، خاص کر مدلې ځای پوره یو اجازه پر الیو د ارسړي اپروچ دیم نه چار سړی هغه مثلا ای سی ڈی سی لارشی یا کمانن لارشی نو زمو خو غریب خلک مو روپے راغیسی چاغه تک را تک بھی کی غلط چیک پوسټ مانی نه پری نو مشکلات شتا.
په مومند کې کیمیا سره هغه وخت بند شي وو کوم محل چې دغه تل د وسلوالو شتون وو. سکیورټي ادارو هغه وخت ویلو چې دغه سره په چاودې دن کې توکو کې استعمال دي شي، نو نه یوازې مومند بلکې په باجوړ کې هم دغه سره بند وي. اوس په ټولو قبایلی ضلعو کې سره آزاد ده، خو یوازې په مومند کې بند ده. لدی ورستو می د پړان غر روخانی استاد سره خبرې وکړ، نو دوول چې د یو سل جیر بزمکه ده او د غنمو علاوه سبزیان هم کری. خو دی وای چې وړاندې به د کمشنرې انتظامیه او د زراعتو د محکمې لخوا دوی ته ویړیا د غنمو تخمونه ورکېدل، خو له پروس کله راهسې ورته نه دی ورکړې شوي.
وتر خو ډېر خبران شوی دی، وتر خلک شروع شوي دي، او بس همدا غنمان کری، سو ګوربشې کری، سو غنم کری، تخمونه خو جی مخکې خو شمو سره باندې محکمه زراعت والا انجوز والا غنم را لګل، خور به را لګل، ا به را کول، تفری به را کول. دا پر خود مونږ تحصیل کې د غنم د طریقه وشو د تخم چې په 3120 روپے باندې یو من غنم ورکول و دې کې تاسو بیا ریلیف در کوي حکومت 1200 روپے ته واپس ملاویږي.
دغه کاروندګرو ته به وړیا غنم د اپیمو د نه کرلو په بدل کې ورکېدل. خو د کاروندګرو په وینا چې کله نه پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامله شوې ده، وړیا تخمونه ورکېدل یا خو بند شوي او ځینې تخمونه کم شوي هم دي. نو بیا مې د کوزه محمدو اسیسټنټ کمشنر قیصر خان ته دغه خلکو غوښتنې وړاندې کړې او دوی دا ځواب راکړ.
منګه ته درې ورځې مخکې نه لیټر راغلی ریډي سیب نه، مطلب چې تاسو د فرټیلایزر زپاره تاسو ته ډیلر نامینیټ کړي او هغه په ارس تحصیل کې به مونږ یو کس نامینیټ کړو او دغې به بیا پراپر کلیرنس هم شي. د کلیرنس بعد به انشاءالله دا ایشو چې کوم دا به ونس پر ال ریزالو شي، مطلب د خلکو مسله به خلاص شي.
فری تخم لا اوس پورې چاته نه ملو
شي رجسٹر زمیدار ته دې اوس، مطلب دا مونږ چې کوم دی الریډي کوم لیسټر چې کوم دی هغه الریډي فائنل شو، کوم چې کوم رجسٹر زمیدار دی د ایگریکلچر ډیپارټمنټ سره، نو دا سره مطلب پای کې
سرکاری ادارت تردید پورا نه دا فعال شوی او که دغه اداری پورا کار شروع کو، دوی به د محمد د کروندګرو دپاره همدلته لویه سبزی منډی جوړه کی چې کروندګر به بیا د لرې سیمو منډیانو ته د مالونو وړلو د خرص او د تکلیف نه بچی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اردوونکو د انګلند د کرکټ ملي لوبډله به په 2020 زیږیز کال کې پاکستان د یو حل تبا له کوربا هیواد سره میچونه کوي. د انګلند د کرکټ بورډ د نومبر پر 13 وویل چې دا با تر 2015 زیږیز کال وروسته لومړی ځل وی چې لوبډله یې پاکستان ته ځي. دا براسي حال کې دا چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله تازه له پاکستانه ستنه شوي. تفصیل په امیر صاحب لګوي.
د انګلند کرکټ لوبډله د 2020 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته ځي چې هلته له کوربه هیواد سره دوه شل اوریزه سیالۍ وکړي. د انګلند کرکټ بورډ د نومبر پر 13 وویل دا به په 1400 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله پاکستان ته ځي. رویټرز اژانس وایي د انګلند د کرکټ ملي لوبډله تر دې لنډ سفر وروسته هم په اکتوبر کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام اتلولي پیلېږي. په 2009 زیږیز کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوال برید شوی و چې پکې شپږ پولیسان او دوه ولسی وګړي وژل شوي ول. تر هغې وروسته تر کلونو پورې د کرکټ نړیوالو لوبډلو پاکستان ته سفر نه کاوه او زیاتره نړیوالو لوبډلو به له پاکستان سره په متحده عرب اماراتو کې سیالۍ کولې. د انګلند د کرکټ بورډ مشر ټام هریسن وایي راتلونکی کال یې د لوبډلې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو لپاره خورا زیات ارزښت لري. دا البته وویل چې د تل په څیر دا ځل هم د لوبغاړو او د کرکټ بورډ کارکوونکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي او د پاکستان له کرکټ بورډ سره په رابطه کې دی چې ټول اړین اقدامات وکړي او د لوبغاړو د امنیت ترڅنګ د کورونا وایرس جهانی وبا حالاتو ته په کتو هم پلان تیار کړي. د 2019 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې د سریلانکا، بنگلاديش او زیمبابوې لوبډلې پاکستان ته تللې دي. سږ کال په اکتوبر کې د زیمبابوې لوبډلې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ او درې شل اوریزه سیالۍ وکړې چې دواړه لړۍ یې پاکستان وګټلې. پاکستان د یو ورځنۍ سیالیو په لړۍ کې دوه او زیمبابوې یوه لوبه وګټله او په شل اوریزه سیالیو کې یې زیمبابوې ته په 3-0 ماتې ورکړه.
انګلند کرکټ لوبډله راتلونکي کال پاکستان ته ځي. تاسو پر دې اړه د پامیر ساحل نه راپور اورئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو ته وګستئ. لږ شپه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو ځکه چې وخت کېدونکې دی 3:30 بجې او له هغې وروسته هم تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او دا به هم واورئ چې دغه راز د کورونا چې کوم ناروغي راغلی دا نو دغه نه د سکولونو د ممکنه تړلو پړه د سیمې خلک څه نظر لري خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنوري ته وخت شوې درنې بجې لدوی د خبرو لنډی زور
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په ورځني سفر کابل تر رسیدل دي نو موړی ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې په ارګ کې په خیر علي ویلو نو موړی د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات هم کړی دی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د دغه سفر مخه د دوه اړخیزو تعلقاتو تجارت په وړي کول او د افغان سولې روان بهیر کې مرسته ده پولیس وایي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه فوجان وژل شوي او یو بل جوبل شوی دی د سیمې د پولیسو مشر ویلي دي چې دا پیښه تیر مازیګر په خوشتیارت سیمه کې رامنځته شوې ده د بریدز مواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلی ده په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 نه اوړېدلې ده د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,590 نوي پیښې ثبت شوې دي او 18 کسان ترې مړ شوي دي متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د یو لس نورو ملکونو وګړو ته د سیلګری ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي او د سلورو کلونو د پلټون نورستو دا زورون کی تورن رامست شوی چې د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې د خپل قیام پر مهال نه دیرش قیدیان وجلی دي
د شاین بندر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې راځو ته چې د پاکستان د تعلیم او وفاقي وزارت ثبوت وړاندیز ورکړی چې ټول سکولونه د کورونا وایرس د دویمې چپې لوجې باید د روانې میاشتې د 30 نه وروسته بند کړي د وفاقي حکومت په دې تجویز صوبایي حکومتونو سند ویلي خو د وړاندیزونو د لګلو سره سم وفاقي حکومت دا هم ویلي چې د نومبر په 28 بعد د ټولو صوبو د تعلیم وزیرانو یو شریکه غونډه کوي چې لدوینه هم تجویزونه په دغه لړ کې واخلي د غیر سرکاري سکولونو مالکانو او زده کوونکو ماشومان او د دوی پلرونو د وفاقي حکومت دغه تجویز سره اختلاف کړی ویل دي چې لدی سره بعد د ماشومانو تعلیمي وخت ډیر زیات خراب شي نور تفصیل لسمه د مشالډو خبريال شانواس ترک زیرا کوي
وفاقی وزارت تعلیم ټول ثبوت تجویز وړاندې کړي چې ټول سکولونه د کورونا وایرس ته دویم چپې لري باید د روانې میاشتې د 30 نه بندول شروع کړي دوی ویلي چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې دي د روان کال 2021 تر د 1 جنوري پورې بند وساتل شي د وفاقي حکومت په دې تجویز خو صوبایي حکومتونه لا هم څه نه دي ویلي خو د تجویزونو د لیکلو سره سم وفاقي حکومت دا هم ویلي چې د نومبر په 28 به د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو یو شریکه غونډه کیږي چې په پکې د صوبو د وزیرانو نه تجویزونه اخستل کیږي د غیر سرکاري سکولونو مالکانو او د زده کوونکو ماشومانو پلرونو د وفاقي حکومت دغه تجویز سره اختلاف کړی دی او ویلي دي چې د داسې کار سره به د ماشومانو تعلیمي ماحول ډیر خراب شي د روان کال په 14 مارچ د کورونا د اولنۍ چپې د خطرې له وجې تعلیمي ادارې بندې شوې نو حکومت ویلی چې دغه ادارې به د اپریل په 15 یو واري بیا خلاصېږي خو دغه نیټه تر د 15 ستمبر پورې غځولې وه او په دغه فیصلو د غیر سرکاري سکولونو مالکانو ډیر احتجاجونه هم کړي دغه وخت کې د سکولونو مالکانو ته کوم رقم مشکلاتو یو مالک حیدر علی خان چې د روغو او د مازور ماشومانو لپاره بیلابل سکولونه جوړ کړی دي
آنلاین کلاسونو په باره کې وای نو آنلاین کلاسونه زمنګ په قبایلو کې یا د غشانتی په ډیرو علاقو کې آنلاین سیستم نشته دی نو موږ بسنګ کلاسونه اخلو موږ خو سره دا خبره کوو چې یاره د سکولونو خبرې نه دی د حکومت خلار شي د کې ډیر زیات نقصان دی زمنګ د ماشومان بنیاد دی او دا زمنګ بنیاد د دې خبرې باندې خرابېږي چې دوی بار بار د چټینو اعلان کړي کرونا وایرس با ټیک دامنګ با احتیاطي تدابیر هم نو کړی هم دی منګه او نه په سکولونو کې د سیسه کیس زراغلی دي چې حکومت دې ته بار بار اشاره کوي چې سکولونه ریبن شي نور څه نه بندګي صرف د سکولونو په باره کې دوی دا اکشن اخلي چې سکولونه ریبن شي
د وفاقي حکومت د تجویز سره سم پرائمری سکولونه دی د سلی رښتم نومبر میډل سکولونه دی د دویم دسمبر او غټ سکولونه دی د پندلسم دسمبر نه بند کړی شي وفاقی وزارت تعلیم ویلی چې سکولونه بندولو کې دوی زد او یا زبردستی نه کوي خو که حالات خراب شو نو بیا به خامخا بندوي دوی دا هم تجویز وړاندې کړی چې د سکولونو استادان د خپل حاضری یقیني کړي د آنلاین او یا انټرنیټ د لارې تعلیم خودلو ته تیاری وکړي او ویلی دي چې تعلیمي کال به د روان کال د مئی تر د یو دیرشمې پورې د غزیدو سره سم د لسم او د دولسم ټولګیو امتحانونه هم په جون 2021 کې اخستل هم په دغه تجویز کې شامل دي هغه وخت چې د کرونا لیرې په مارچ کې سکولونه بند شوي د ماشومانو پلرونه هم ډیر ورباندې خفه وو
زما خو درې بچیان دي او دوه سکول وای یو کوټه دي یو په سلورم کې دي یو په دریم کې دي کنه موږ ته دا اوس مخصوصي کې چې اوس به دې وړو سره بیا څه کوو دا سکولونه چې بند شي نو ورته کور کې ماړه تنګ او بل او شر او شور دغه کوي په دې سات نه پوهیږو چې دا اوس بیا لاکډاون ولې لګي دا واړه به تباه کیا
په دا لنډ ورځو کې هم د کورونا وایرس ځینې مثبت کیسونه د یونیورسټو په زده کوونکو کې راغلي نو هم دغه وجه وه چې په اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل پوهنتون هم بند شوی و هم دا شان د پېښور پوهنتون بېنظیر بوټو یونیورسټي او د نوخار ډیګري کالج د ډیرو مضمونونو ادارې هم بندې شوي دي او د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن یا د کرونا د معلوماتو ورکولو وفاقي اداره وایي چې د 2000 نه زیات تنان په 1340 ساعتونو کې د کرونا مثبت ناروغان ټیسټ شوي اتلس تنان ترې مړ شوي او له ټولو زیات کیسونه په سین صوبه کې ولی په خیبر پښتونخوا کې 3015 ته د کرونا د دویمې چپې د ناروغانو شمیره رسیدلې ده
اودونکو شنواز ترزی تاسو ته دغه راپور وړاندې کړ د کرونا وبا او دغه راز بیا لدی قبل د سکولونو د تړل کېدو ممکنه تړل کېدو په اړه باندې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو او اوریدونکو په روانه اونۍ کې د پېښور پونتون په منیجمنت سټڈی څنګه کې دغه راز د خبر ضلع په یو شخصي سکول کې د کورم په څلورو سکولونو کې د نوخارو د چرسدې په دوه سرکاري سکولونو کې د کورونا د مثبتو پیښو له راتک سره دغه ټولې تعلیمي ادارې د دوه اونیو لپاره بندې کړل شوې دي حکومت وایي لا هم د کورونا وایرس له وجې سکولونه او تعلیمي ادارې نه بندوي او په سکولونو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه احتیاطي لارښوونې څاري خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکي استادان وایي په سیمه کې د زده کړو ترلاسه کولو متبادل نظام نه لري د دوی په وینا نه انټرنیټ شته او نه بجلی وي او که سکولونه بند شي نو ماشومان یې نشي کولی چې آنلاین زده کړي او یا د ټلیفون له لارې تعلیمونه حاصل کړي پر نور تفصیل فرخنده صدرو
د کورمه د هلکانو د های سکول یو استاد حضرت ګل وای دا وخت په کورمه کې سلور سکولونه د کورونا وایرس ته مثبتو کیسونو د راتلو له وجې بنکل شوې دي د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې حضرت ګل وویل په دغه سلورو کې یو د جنکو سرکاري سکول هم دی
های سکول ستا او اکسفورد پبلک های سکول ستا دا بند شوی او پر چنار کې یو دو سکول لا بند شوی او اوس دوباره د ګر سکول څخه یو دوباره کولاو شوی او کوڅو ورې دی او ته بند کړو ګورنمنت یو دوا کې سونه ورګر پوزټیو ورته دی او یو جن د بند دوباره د کولاو شو
حضرت ګل وای په ټوله کورم کې موبایل انټرنیټ کار نه کوي او بجلی هم د ورځې 100 ساعت نه وي او کو یو سکول د کورونا له وجې بند شي نو ماشومان یې په متبادل لارو ستکړي نشي کولای
د 3G 4G ولا سہولت نشته د نت ولا سہولت بالکل نشته د کورم کې او به دا نه دی نو کې خاص کر مطلب سنټر کورم کې او د کوم آنلاین کلاسز دي نو هغه ته د مکمل غوښه شي سټوډنټس لکه څنګه مخکې کوم کورونا وایي نو سکول بند وایي او جن مطلب د ټایم یې سټوډنټس ولا نو که به دا پر دې باندې چې بیا نشي د یو څه سہولت نشته دا هغه په اوسه چې خبرم ورګه یو پروګرام شروع کړو او دلته بل مسله راځي چې هغه نشته بجلی ولا سکوم ده کنه یو څه بجلی مطلب اول نمبر یو ورې چې بجلی وي بل ورې نه یو څه کله نمبر وي دا مطلب درو غټو په دوه غټو په دیو بجلی مطلب یو غټه بجلی راځي
د کورمنه علاوه په باړه کې هم د کورونا وایرس له وجې د یو شخص شخصي سکول د بندیدو راپورونه دي. د نوومبر پر 18 په باړه کې یو شخصي سکول د کورونا وایرس ته 18 مثبت پیښو لراتګ وروسته د ضلع انتظامی لخوا بند کړل شو. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې یو مشر او د جمرو د هلکانو د یو سرکاري سکول استاد سرور خان اپریدي د نوومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل پخوای سکولونه د نابنۍ له وجې بند وو او اوس د کورونا وایرس له وجې د ماشومانو تعلیمونو ته تاوان رسیږي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود تر نومبر په 14 میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې سکولونه نه بندوي. نوموړي وویل که د اټک په یو سکول کې د کورونا کیس مخې ته راشي نو د راجنپور سکول دی ولې بند شي. نوموړي وویل په موجوده وخت کې دا پالیسي ده چې په کومو تعلیمي ادارو کې داسې کیسونه راځي نو یوازې هغه به د دوو اونیو لپاره بندیږي. بلخوا د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وایي په موجوده وبایي صورتحال کې د دوی په سیمه کې د انټرنیټ د نشتوالي او ځینو نورو مسلو له وجې تعلیمي زیان کیږي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ایمفل یواز تکونکي بشرا محسود د نومبر پر 13 مشال راډیو ته وویل سږ کال د سکولونو او پوهنتونونو د زده کوونکو ډیر وخت ضایع شو.
تعلیمي لحاظ سره که موږ وګورو موږ قبایل ډیر زیات شاته پاتې. کورونا وبا رااله نو ټول سیستم واپس که زه وایم 10-20 سال بیا واپس موږ لاړو. سټوډنټ چې کوم دي ما اکثر مې داسې خبره کړې نو کوم چې موږ ماشومانو نه زده کړې کوم زده کړې وي ټول هېر شول پکې په دې دوران او مزید که اوس داسې کیږي چې لاک ډاون لګي یا د هر څه بندېږي نو قبایلي لا سټوډنټ دي یا نو ته جاب سره تړلي کوم کسان دي نو تا ډېر زیات سفر کیږي.
د نومبر په 14 د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو د ویډیو لینک له لارې یو غونډه وشوه چې پکې په سمدستي توګه د سکولونو د بندولو مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د تعلیمي چارو د کمیټې یو غړي لیاقت علي خان د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ او بجلۍ مسلې شته خو کوشش کوي چې په صوبه کې سکولونه بند نه کړي او په تعلیمي ادارو کې پر احتیاطي لارښوونو عمل سخت کړي.
لګو چې مرز هغه شانې بیا دا خلک به د مرز نه مړه نشي خو هغه خالي پشي. نو زمونږ کوشش وو د حکومتي سوچ خدا دی چې تر څو پورې گزاره سکولونه بند نشي.
د ټولو صوبو د تعلیم وزیران به د نوومبر پر 23 یو سل بیا غونډه کوي چې پکې به په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د کیسونو د رپورټ کېدو پر احتیاطي لارښوونو او یا د تعلیمي ادارو پر ممکنه بندولو خبرې کیږي.
دا پرخند اساس چې تاسو یې راپور وړاندې کوو چې په خبر پښتونخوا کې کورونا وبا او لدی عمله د سکولونو د ممکنه بندیدو په اړه خلک څه اندېښنې لري.
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اردن کو د تحریک انصاف په حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ یا پی ڈی ایم یو ور بیا د خبره تکرار کړي چې د حکومت تر ختمېدو پورې به یې مبارزه روانه وي. د پی ڈی ایم مشرانو د نومبر پر 18 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د حکومت پر ضد به خپلې هلې ځلې نورې هم توندوي او خپلې جلسې به پر ټاکلي وخت کوي. خوزن پوهان بیا وایي په اپوزیشن کې شامل دوه غټو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نونه د ګلګت بلتستان تر انتخاباتو مخکې خپل دریځ لږ بدل کړی وو چې لکه بل یې تحریک ته تاوان رسیدلی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې د مولانا فضل الرحمن په غږ پیلېږي.
ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے.
د حکومت پر ضد اپوزیشن گندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې شامل گندونه وایي ل اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه کینی. په ولسم نومبر په اسلام آباد کې د جمهوری تحریک تر غونډې وروسته ل رسنیو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا ل اسټابلیشمنت سره به مذاکرات ته کینی او کنه وویل،
زما په خیال لدې مخ کې هم تحریکونه چلیدل دي او په هغه کې هم څه قسمه مذاکرات نه دي شوي. ولس په خپل طاقت سره خپل فیصله په نورو منل دي او طاقتور قوتونه ولس ته په تسلیمېدو مجبور شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز په 12 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې ګوند یې له پوځ سره خبرو ته چمتو دي او د پی ډی ایم د لارې ورسره په خبرو کولو غور کېدی شي. خو دې په خبره له دې مخکې به د عمران خان حکومت کور ته ځي. مریم نواز دا هم ویل چې پوځ د دوی اداره ده او دوی ورسره ضرور خبرې کولی شي، خو دا خبرې به د آئندنه نه او د ولس پر وړاندې وي. د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان په چهارشنبه مشالې ډوته ویل چې د مریم نواز دغه خبرې د پی ډی ایم له دری سره په ټکر کې نه دي.
کوم چې پی ډی ایم فیصله ده کوم ټول نه بالکل دوم پارٹی راځي سره ولاړه ده، هغه کې چې کوم ډیسایډ شه د چا سره باندې نیګوسییشن نه کیږي کیږي نو اوپن وی ان پبلک وی. مریم نواز هغه دې انداز کې دی چې کفارس خلک مذاکرات هم کول وړي تر څو پورې جدا ناجیز حکومت دي په دې کې سوال نه پیدا کیږي موږ چا سره مذاکرات.
دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي دي چې د پاکستان د اوسنۍ ستونزو ذمہوار د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید دی. د په خبره جنرال باجوا ته د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټې درغلې او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د نواز شریف له دې خبرو وروسته د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو په 6 نومبر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې هغه دې ته په انتظار دی چې نواز شریف به په دې لړکې کله ثبوتونه وړاندې کوي. بلاول بټو د نواز شریف لخوا د پوځي قیادت نوم اخیستل یا پر هغو نیغ په نیغه تورونه لګول د مسلم لیگ نون شخصي فیصله وګرځوله. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په چهارشنبه مشال ډوته ویل چې ګوند یې په خپل دریس کې وخت په وخت له دې کبله نرمي راوستي چې په پاکستان کې جمهوری نظام دوام وکړي. خو د په خبره اوس چې ګوند د پی ډی ایم له دې دریس سره کلک ملګری دی چې له اسټابلیشمنت او حکومت سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی.
پاکستان کی پسپاتے ہمیشہ دا جمہوری نظام دا بچکے دو دا پارا پا ملک دا مضبط جمہوریت دا پارا او دا اداروں دا مضبطے دو دا پارا ہر حکومت تا ویلکم ویلے دی امن دا پدی نتیجہ مانے رسی پلیو چی عمران او دا غرطین چی کم دی آغی کی دا جمہوریت او دا جمہوری نظام او دا پارلیمان عزت پاتے نشو نن آغی دا آجمیس پسرے پا دیربانی حکومت چلی.
که څه هم د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې غړو دا تورونه رد کړل چې ګینې په 15 نومبر د ګلګت بلتستان له انتخاباتو مخکې د دوی دریز نرم شوی وو او په انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته یې دریز بیا سخت شوی. خو د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وای بلاول او مریم یادې خبرې له دې قبله کولې چې ګینې دوی ته په ګلګت بلتستان کې د انتخاباتو ګټلو او حکومت جوړولو موخه ورکړل شي. توصیف احمد د په چهارشنبه مشال ډوته ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې غیر مستقل مزاجۍ سره پی ډی ایم ته ډېر تاوان رسېدلې.
ته
گلگت بلتستان د انتخاباتو له نتیجو ثابته شوه چې اسټابلیشمنت په خپله پالیسۍ کې څه بدلون راوستل نه غواړي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ملاتړ به جاری ساتي. البته له انتخاباتو مخکې چې مریم او بلاول خپله بیانیه بدله کړه نو له دا قسمه کارونو سره جمهوري نظام او د سیاسي ګوندونو حیثیت کمزورې کیږي.
جمہوری نظام بھی کمزور ہوتا ہے اور سیاسی جماعتوں کی
حیثیت
بھی کمزور ہوتی
ہے. گلگت بلتستان صوبائی سبل انتخابات ترکین سب تر ٹھول زیادت نہا
پلس پارٹی ادری او مسلم لیگ نونو دو سیٹا گٹھلی
پی ڈی ایم پکی در غلے و توڑ لگا ولے خو حکومتی گن ترکین سب دغا تورنا رد کڑی
او وزیر اعظم عمران خان په 18 نومبر له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په مارچ میاشت کې د کېدونکو سینټ انتخاباتو پر مهال د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د ټولو ګوندونو په ملاتړ په قانون کې ترمیم کول غواړي. خو د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دې په ځواب کې ویل چې هغوی له حکومت سره هیڅ قسمه خبرو کولو ته تیار نه دي. د ده په خبره ځکه چې موجوده حکومت د اولس نماینده حکومت نه دی. د پاکستان جمهوری تحریک چې د حکومت خلاف یې جلسې پیل کړي وایي چې د عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت به نسکوروي ځکه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوځ په ملاتړ د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلې. خو حکومت او پوز دغه تورنه رد کړی او حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلی پټولو لپاره دغه تحریک پیل کړی دی.
مشال لډیو ته وګستی تاسو واردل چې په پاکستان کې د جمهوریت تحریک څه هلی ځلې روان دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اردوونکو په منګوره کې د یوې ټولنې سوشل ویلفیر لخوا په سواد ضلع کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په موخه یو روزنیز ورکشاپ ترسره شوی. ښځو ته په دې دورزنی ورکشاپ کې وویل شول چې اوس د سیمې ښځې د هر قسمه قانوني مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکلې کمیټې ته ورتللی شي. د تربیتی ورکشاپ په اړه نور معلومات له سیمې د مشالډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد بنګوره کې د سوشل ویلفیر محکمې لخوا د ورځنۍ تربیتي ورکشاپ کې د سیمې بیلابیلو شعبو ښځو برخه واغسته چې پکې د محکمه تعلیم، دارالامان او د خیر ښېګڼې ټولنو نمائندگان شامل وي. روزنه کې برخه اغستونکي د ضلع سواد تعلیم محکمې یو مشره رقیه بیبي وایي چې دوی ته په دوه ورځو کې د ښځو د حقونو په اړه یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
دې کې به ماته ډېر معلومات حاصل شو چې د ښځو لپاره هم داسې حقوق شته یا د وراثت لپاره چې هغه کیس هغه د څه خبره وکړه چې کریمینل ته هم تللی شي. دا موږ ته پته نه و په کلونو کلونو باندې چلیږي. نو د قانون په باره کې د ښځو کوم حقوق دي دا هغه کې موږ ته پته ولګېده چې لکه د دې لپاره کوم قانون دی او دا مخکې موږ ترانسفر کولای شو ځکه چې زموږ واسطه خو د فیمیل سره راځي په سکولونو کې راځي ټیچرانو سره راځي. نو هلته زموږ میټینګونه کېږي. نو کله چا داسې مسله یا هراسمنت کېږي یا د هغوی حق هغوی ته نه ورکړل کېږي یا سره ظلم زیاتې کېږي کمیټي چې کوم جوړه کړې ده د دوی سره د هغوی هغه رابطه وکړو.
روزانه ورکونکو سمرین حکیم چې په ځلي عدالتونو کې د وکیل په حیثیت کار کوي مشال ریډیو ته ویل چې وړاندې به د سیمې متاثر خزو د قانون بستې ډېرې کبي اغستې. اوس په سواد کې تر 15 پورې خزینه وکیلان کار کوي او دوی متاثر خزو ته د قانون د لوري انصاف ورکولو کې مرسته ورکوي.
هر قسم مسله زنانه ترازی کا هغه د کورنۍ مسلې کا هغه د عدالت سره تړلې تعلقي کا هغه د شریعت کې د هغه د جیدات د حصے د پاره ک نور د سي مسلې چې د هغه د جیل سره تعلقي هر قسم قانون د زنانه د پاره شته دي. زنانه خرات لې شي د هغه د پاره فیملی عدالت جوړ دي چې پاغي کې خدا د هغه د پاره فیملی فیمل لوير ناشته او هغه د خپل مسله چې کم چې د خزي او خاوند درمنځي هم هغه هم راوړې شي عدالت ته.
تربیت جوړونکو د خزو د حقونو ټولنې اویکنینګ نماینده شمشیر علی خان چې د بشري حقونو او په خصوصي توګه د خزو سره په چاپیریال کې د پرخ پاړې وینا هم وکړه وایي چې سواد کې د خزو یو شمیر مسلې دي چې ورته پاملرنه پکار ده.
سواد کې خودل ته زنانو ته ډېر غټي مسلې دي لکه غوته د پته نشته چې را په دمه د پلر په جیدات کې زما حق ته زبد حق څنګه حاصلوم. هغه ته د پته نشته هغه ته د پته نشته چې زما مہر ده زب خپل مہر څنګه حاصلوم د دې ورته پته نشته. بلدا چې کم کم ځکه کې د ته هر مخه ترازی او هراسمنت اگینست کوم قانون موجود دی یا کمی داری دوته فیسیلیټیشن یا هیلپ پرووایډ کولای شي زمنګ زنانو ته داغه پته نشته.
په سوات کې د شرکتګانو مې د خزو د حقونو ټولنې مشره نیلم رحیم وای چې دوی د تربیت بنیادی مقصد داو چې عام ولس کې د خزو او بشري حقونو پاړه پوها راشي.
دا ټریننګ د دې د پاره هم کوم چې حکومتي چارواکي او کوم چې د سیول سوسایټي خلک د چاغه یو ځی شي او یو ځی اواز پورته کړي د زنانو د پاره او کوم ځی چې سګیب دي هغه هم هایلایټ کو او د دې د مخنیوي د پاره مون کوشش وکړو.
ورکشاپ کې ویل شو چې راتلونکي وخت کې به د خزو د حقونو په اړه د پوهې راوستو سره سره د سیمې متاثره خزو ته قانوني او اخلاقي مرستې هم ورکول شي او د متاثره خزو د مرستې لپاره سوشل ویلفیر سیدو شریف کې باقاعده یو جدا دفتر پرانستو فیصله هم وکړه شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زنغمایما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اردونکو د ډیر اسمل خان دوه جنکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زړو تمغې ګټلې. په کامی کچا د تایکوانډو په سیالیو کې یوې لوبغاړي رحمت صاحب زادي د سرو زرو تمغه اخیستی او بلې دویش کلنې جنې اقرا جاوید د زړو مډال حاصل کړی دی. دوی وایي که حکومت ورته سہولتونه ورکړي او د غراز موکي ورته برابر کړي نو په نړیوالو بوکي هم د ملک استازي توپ کولای شي. لدی جنکو سره ملهي امیرزاده خبرې کړو، دا راپور یې برابر کړ.
سخ کال د اکتوبر 28 مینا تر یو درشمې په لاهور کې د تایکواندو لوبي منعقد شوې وي. په دغه لوبو کې د ملک لا بیلابیلو برخونه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې لومړی او دریم پوزیشن د ډیره اسماعیل خان دوه جینکو ګټلو. د سرو زرو میډل اخیستونکي رحما صاحبزادي د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو تکړه لوبغاړو سره مقابله وکړه او د خپل محنت له وجې ټولې لوبې د ګټلو پس اخري لوبه کې د سرو زرو تمغه واخیسته.
زه په سر کې ډیره ویریدلی وم ځکه چې دا د سینیئر لوبغاړو کامی میچونه وو. لومړی سیالي ډیره سخته وه، دویم هغې کې راته ډیر سینیئر لوبغاړي مخامخ وو. زما یوازې 15 میاشتې شوې دي چې زه تایکوانډو لوبه کوم. دویم سیالۍ ته که زه وګورم نو ډیر ښه لوبغاړي راته مخامخ وو، خو بیا د انسان قسمت هم وي او محنت هم. درېمه مقابله هم سخته وه. اخیری سیالي د سرو زرو تمغې لپاره وه او چې ومې ګټله نو احساسات مې بیخي جدا وو. په یو وړوکي تحصیل کې د اوسېدو باوجود د سرو زرو تمغه راوړل ډیره غټه خبره ده. سو ظلم مو ځان له لاسونه خپې ماتې کړې دي. د سرو زرو د یو میډل لپاره ډیر محنت پکار وي. د تایکواندو لوبغاړي وای چې دوی سخت محنت کوي نو ځکه د زیات انرژي لپاره ښه خوراک ته هم ضرورت لري. د رحما مور اسما مجید ویل درې لونه په دې لوبه کې دی او خوشحاليږي چې په دې مقام یې ګوري. دای په خبره په سر کې لونه د دې لپاره راوستي وي چې په دې لوبه سره د ځان ښه دفاع زده کړي.
موږ خپل لونه د دې لپاره تایکواندو ته نوې وروستي چې لوبه زده کړي، بلکې په سر کې مو مقصد دوی ته د ځان دفاع ور زده کول وو. زما درې لونه په دې لوبه کې دي، خو 15 میاشتې پس چې زه خپلو بچیانو ته ګورم چې کوم مقام ته ځان رسولی دی، په 15 میاشتو کې دا د هغې د سرو زرو دریم مډال دی. د یوې مور په حیثیت چې زه ورته ګورم چې هلکان هم شاته پرېښودل نو ظاهره خبره ده، هغه احساسات زه نسم بیانولی.
په ډی آی خان کې د جینکو لپاره د تایکواندو لوبې یو شخصي کلب دی چېرته چې دوی دغه لوبه زده کوي. په سیالو کې د زیړو میډل اخیستونکي اقرا جاوید هم هغلته تربیت حاصلوي او وایي د دوی په کلب کې د جینکو شمیر کم دی ځکه چې د دوی په سیمه کې خلک ډیر په دغه لوبه نه پوهیږي، خو د مور پلار د ملاتړ له وجې دغه لوبې ته ټینګې ولاړې دي.
دا کامی لوبې وې چې ایس ای ګارډن په لاهور کې ترتیب کړې وې. دا د سینیئر لوبغاړو سیالۍ وې. ما پکې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه چې دریم پوزیشن مې واخیسته او د زیړو تمغه مې واخیسته. سوارلس ټیمونه وو چې هلکان او جنکې دواړه پکې شامل وو. درې لوبې وې چې ما وګټلې او تر سیمی فائنل ولاړم. د ډی آی خان خار سټیشن کمانډر مونږ ور وغوښتلو، حوصله افزایی راکړه او ډالۍ یې راته راکړې. خبرې خو راپسې ډېرې کېږي چې جنکۍ دي او د هلکانو لوبه کوي، خو مور پلار مو حوصله افزایی کوي نو ځکه مونږ مخې ته تللی شو.
د اکرا جاوید خور اریبا جاوید چې خپلې په لوبه کې په کمی سطح میډل اخیستې او په نړیواله کچه هم لوبې کوي، وایي چې دا د دوی د کورنۍ لپاره د فخر خبره ده چې خور یې دغه تمغه راوړه. زه ډیره خوشاله یم چې زما خور دا هدف ترلاسه کړی دی. زمونږ د کورنۍ لپاره خو دا ډیره د خوشحالۍ او فخر خبره ده چې یو جینۍ دومره مخکې روانه ده. مونږ په یو وړوکي ښار کې ژوند کوو نو ظاهره ده چې له داسې سیمې که یو جینۍ تمغه اخلي نو دا ډیره د ستاینه وړ خبره ده.
سی په بوت فرانه کی بات ده.
دغه لوبغاړي وای چې جنکو ته د حکومت لپاره ډېر حوصله افزایي ته ضرورت دی. دوی وای ک دوی ته موقع ورکړل شي نو د هیواد نوم په دغه لوبه کې نور هم روښانه کولی شي. دوی په جنکو هم غږ وکړ چې که هنر لري نو ځای کوي دینا او مخې ته دی راشي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را زراخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.